جوری است.
یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو پر ورځ د اسلامي دولت ډلې یادایش په استازیتوب د برید د طرحې په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 میلی ټاکنو څو نه مخکې ونیول شول. د محکمې د اسنادو مخې محکوم شو کسانو هڅه کوله چې 2 میلی کلاشینکوفونه او 1500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پی وکړي. د امریکا د عدلی وزارت ویلی محکوم شو کسانو هوکړه کړي چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه خي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، خوندزیو او کلیدی خدماتو بیا رغونه څه باندې 128 میلیون ډالر ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیز ځمکو د بیا رغونې لپاره درې کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالر ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده. خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورور زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال له پایله په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعدامونه د کال له پایله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلسنیمو میاشتو که دو اوی افغانان اعدام شوی. داسی کاری چه سکال ده اعدام شو و افغانان و شمیر با ده تیر کال پر تلا دیر بی. ده هغه په خبره تیر کال په ایران که ده اعدام شو و افغانان و شمیر اتیات نو. مقدم وای افغانان تر دیر ده نشهی توکو ده قاچاق اروان جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی خوتنگار که بیچه د محکمو جریان عادلانه نه و. دغه په خبره تورن کسان په لمړی او پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو لکبله اعدام کیږي چې په زور او ربړونه تر اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلی و چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو له خوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف توایي د خپل خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. دې موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2015 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماته ورکړه. د لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 6 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 121 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په 6 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې، خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر هممهاله یو ایرانی شرکت ژمنه کړې چې د چابهار او بندر عباس له لارې به د افغانستان محصولات هند ته لیږدوي.
د کشتی چلولو د ایرانی کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینر د افغانستان محصولات او تولیدات د هند ناشوا بندر ته انتقالوي.
بل لورته ایران ژمنه کړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ډینګي تبې پیښو اندېښمن کړي.
میونډه کورنۍ مو ما شومان نشي غټ نشي خو دا ول زما د پورو
دا وایرس چیرې په دې ورسې کې ځات شي.
د خوست سوداګر وایي زنغوزي زیات خو به سکال ټیټی دي
چې چین نه دی ډېر هو دینه دی کرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
او امریکا اوکراین ته وړاندیز کړی چې د سولې د ویتر هې لمخې خپل خاورې یو برخه او ځینې تسلیحات روسیې ته وسپاري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لګی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو د خبرونی د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ټینګار کړی چې دوی په سیمایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګری حضور د پراخولو او له هند سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا هڅه کوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزی هند ته د سفر پر مهال په نوې دیلی کې د پراګټي میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استادو سره خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په سیمه ییزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پیاوړتیا او هند سره د اقتصادي همکاري او د پراخېدو لپاره هڅې کوي. په غیلامیه کې چې د وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه هند ته د سفر پر مهال په نوې ډیلی کې د پرګتی میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازیو سره خبرې کړې دي. په لمه کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د افغان شرکتونو د فعال حضور پر اهمیت د افغانستان لپاره د ځانګړي پویلین یا په نندارتون کې افغان شرکتونو ته ځانګړي څنګه یا غرفې پر جوړېدو، د ویزو د اسانتیاو، د افغان هند د ګډ نندارتون پر جوړېدو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې په ویلامې کې ویلي چې نور الدین عزیزی په رسمي بلنه هند ته تللی تر څو د چابهار بندر د فعالولو، د هندي پانګونو د جذب، د سوداګرۍ اړیکو د اسانتیا او د افغانستان د ترانزیتي لارو د رول د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په اکسپانه هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر په هرکلی سره لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اساسي موخه ده. هندي رسنیو دا سفر 15 ورځې نه بللی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په پیل کې هند ته سفر کړی و چې وروسته هند په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیست. هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرو څه باندې 15 اونیو راهیسې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو تر نښتو وروسته افغانستان سره د تګ راتک او سوداګرۍ لپاره خپلې ټولې لارې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا تور رد کړی چې د پاکستان ضد شورشیان د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابین د نوومبر په 14مه ټینګار کړی چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت یوازې هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د دغو ډلو پر ضد عملي ګام واخلي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نوومبر په 12مه په یو ناسته کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به هغه وخت بیا پیل شي چې اسلام آباد د لارو د تلپاتې پرانیستو تضمین ورکړي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته یې درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې ټولې سوداګریزې معاملې راټولې کړي. له پاکستان سره له وروستیو ترنګلتیاو وروسته د طالبانو حکومت د صادراتو د پراخېدو په موخه او پاکستان پورې د تړاو د کمولو لپاره د کښتۍ چلولو له ایراني کمپنۍ سره د 90 میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د نوومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل چې دې سره به په یو کال کې د افغانستان 10,000 کانټینر وچه میوه، تازه میوه او نور محصولات د کښتۍ له لارې هند ته ولیږدول شي.
د کښتۍ چلولو د ایراني کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 10,000 کانټینر د افغانستان محصولات او تولیدات د بندر عباس او چابهار له لارې د هند ناشوا بندر ته انتقالوي. د دې تړون ارزښت 90 میلیون ډالر دی او ان شاء الله ډیر ژر به د صادراتو لړۍ د همدې شرکت لاره پیل شي.
شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه بخری.
رحمانی وویل چې دا تړون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نومبر په 13مه په یو ناسته کې د کښتۍ چلولو له یو ایراني کمپنۍ سره لاسلیک کړی او له هند څخه د دغه وزارت د وزیر په راستنېدو سره به یې عملي چارې پیل شي. د روان کال د اپریل په 14مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. د واګه بندر د افغانستان سوداګرۍ پر مخ وتړل شو چې دا کار د افغانستان او هند ترمنځ پر صادراتو او وارداتو اغیز وکړ. د افغانستان سوداګری او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه تړون هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې یوازې پر کاغذ پاتې نشي او عملي بڼه خپله کړي. هغه وویل دا چې پاکستان سره سوداګری کې ستونزې رامنځته شوي، دوی به د بدیلو لارو لپاره له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو استفاده وکړي. د ښاغلي الکوزی په وینا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو له امله په ورځني ډول دواړو لوریو ته $2 میلیونه زیان رسیږي.
و موریدل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په هند کې د یو هڅه کوي چې له هند سره سوداګري پراخه کړي. بل لورته ایران د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو لپاره د وی غونډې منځګړیتوب کړی دی، البته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي کړکیچ په اړه د ایران د منځګړیتوب وړاندیز به رغنده پایلې ولري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پای ته رسیدلې، خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستي قربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي محمد عمر داودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان گاونډې دی او هم د افغانستان گاونډې دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی، د ټولې منطقې ملکونه پکې
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي راډیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې، یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هیوادونه خبرې خصوصا زبرځواک هیواد روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي، او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالانو ته هم یو چیلنج ورکړي. یعنی مثلا هغوی ته دا بربند کړي چې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبم پیل کړې ده، که چیرې خبرې کوئ خو دا زازر هم راضي سره کړي.
د څرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسي سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمایز مسایل په ځانګړي ډول د سیمایزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمایز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیا احمد د سه‌شنبه په ورځ د نوومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمایز همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمایز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو دریم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نوومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان د داخلي مسله ده او دوی پوره هیڅ اړه نه لري. د خبري اترې ورسته له هغه پیل سوي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په لسمه د یو بیان خبرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایي بریدونه کړی دي. له هغه ورسته د ریوران کرخې په اوږدو کې د دواړو خواو ترمنځ سخت نښتې وسوي چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل سوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو خوستا حالت بزګر او بنول وای چې سکه کال د زنغوزي او حاصلات نور کلونو ته پکتو ډیر خو به کم دي. دا چې لاملونه سيدي نجيب الله الخيل پر دا راپور راسته ولید.
د خوست ولایت سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوند ادارې د زنغوزي د صادراتو لپاره په یو لار او یو هوا تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي ترڅو د زنغوزي ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تل شي پرسه کول د چغلنځه 15 لک وو یز په 1.5 لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتن لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورته شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنوي خطو سخپل وای
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزي د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وای په اوس وخت کې د اوی دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چینته په صادرولو کې اسانتیاوی راغلی دي. د زنغوزي د سرتاسری اتحادیه مرستیال نورګل منګل ویل
ایموک په سلاسل اجه کانتینر دی اس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځ لري ډیر خل یار مو چې څومره پختنه وکړه د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان به خې دا څه خبره زم راوند او تیارو تیارو وې د لز دغه کرایې ډیر کم شوی دی ټوټه کړی دی هم ترکی سر لاین کم کړی دی اریانا کم کړی دی نور به کوم ان یودم ډالر تای و ډالر تای پی کرایې رسیدل
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزي د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ول
موږ دی وادو غټه شتمنی لاندغه زنغوزي څخه غلا ستراځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزي کاروبار کې کدلته کوم ستونزې لري او یا بها بهر کوم ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخلوی کاروباریانو د زنغوزي سګنی حاصلات شاوخوا 40000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزي حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. خو اوس ورجو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته د راپورونو لمخې د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو لخوا چمتو شوی یو نوی وړاندیز خیچي کیف باید د خپل خاورې یو برخه او ځینی وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. سربیره پر دې هیڅ بهرني سرتیری ته به د اوکراین په خاوره کې اجازه ورنکړل شي او کیف به نور د اوږد واټن وشتونکي وسلې ترلاسه نکړي. دا وړاندیز فاینانشل ټایمز او روټرز لخوا توضیح شوی، مګر د متحده ایالاتو او اوکراین چارواکو تر اوسه د وړاندیز یا راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د وړاندیزونو د خبرونو له خپرېدو لږ وروسته زلنسکي د ټلګرام په یو پیغام کې د وروستیو خبرو اترو د کوربتوب لپاره د ترکیې له ولسمشر څخه مننه وکړه. هغه دا هم ویل، هغه د هغه څه ستاینه کوي چې په ټکو یې د ولسمشر ترامپ د پریکنده ګامونو او مشرتابه او د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ډول قوي او عادلانه وړاندیز دی. زلنسکي زیاته کړې چې یوازې ولسمشر ډونالد ټرمپ او متحده ایالات د جګړې د پای ته رسولو واک لري. په جلاتوګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ لکیف او مسکو څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې خبري اترې بیا پیل کړي. دا غوښتنه څو ساعت وروسته له هغه وشوه چې روسي د اوکراین په لویدیځ کې سخت او خونړي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اردوغان په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د دواړو خواوو د جګړې ویجاړونکو اغیزو ته په پام سره خبري اترې اړینې دي. زلنسکي د اردوغان د غوښتنې ملاتړ وکړ او ویل چې هغه د ترکیې د ډیپلوماسۍ په ځواک او په مسکو د اغیزو په اړه باور لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین غواړي د کال تر پای پورې له روسیې سره د بندیانو تبادله بیا پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. که چیرته انټرنیټ لري زمونږ پر ویبپاڼه بسنه مکوي، د فیسبوک پاڼه ته سر ورخکاره کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شي. ازادي راډیو پر فیسبوک سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو لکه انستاګرام، ټویټر او ټیلیګرام او چینل واتس اپ کې هم خپلې پاڼې او چینلونه لري. هیله ده چې هغه هم در سره وګورئ. د خبری مجلې د پای شبو ته نږدې شوی یو. د سر موضوع مو دا و چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هند په سفر بوختی. نن د سفر دویم ورځ ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ویل شوی چې د دغه سفر موخه له هند سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ده. دا سفر داسې مهال کیږي چې د افغانستان او ګاونډي پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او له یوې میاشتې راهیسې، البته له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړل شوې دي. دا موضوع کولی شئ چې په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس په چټکه خپریږي. د دې سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه تبه ډیر کسان ځپلي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، ویلي چې د ډینګي وایرس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په رواني نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي، چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. دبليو ایچ او وایي دا شمېر د تیرو میاستو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% ښځې دي، چې 98% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خارګوټي یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي.
مرض اخته وه، چې فعلي وضعیت ښه دی، ما
میوند کورنۍ مو ماشومان میشي غټي میشي خو دا ول زما دا خور و او انشاء الله اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی کچې کلینیک له لاړ شي کلینیک ته یو دوه ګولې په کاغذ کې تاغې خلاص
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
ناروغي ورته وای دا وایرس چیرې په دې وروسته کې زیات شوی یا تدریجي په ژوند د ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکترانې درمل وي او دا شیان وي خو امکانات هغسې امکانات تندې برابر خو مامام چې پښتریم دې ځین انتقال کړي کابل ته خوشبختانه مامام چې اوس فعلاً ژوندې دي او سپینې وینې کمی نو وجود احساسې
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرکز وبلنه دړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس مواناسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا دغه ویروسي ناروغي چې دا خطرناک ده او ساري ده یو سخت بل ته انتقالېږي او دا ډېره خطرناک ده ځکه د انسانانو د مرګ سبب کېږي او که چېرې دا چاره ونیسي او کنټرول نسي کېدای سي ټول هېواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو قوي خواړه وخورو او تر ډېره حده هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حده پورې خپل ځان و روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځاندرد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ په درملو کې یوازې پراستامول خوړلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د ډینګي ماشې اکثره په ګرمو او نیمه ګرمو لمدو سیمو په ځانګړي ډول هغو ښاري سیمو کې زیات وي چې د ککړو اوبو ډنډونه ولري یا هم حفظ الصحې ته پکې پاملرنه نه کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ډینګي پیښو کې وروستای زیاتوالی د ناروغۍ د لا خپرېدو مخنیوي لپاره څارنې د چټک خبرګون قوي ټیمونو او عامه پوهاوي ته اړتیا لري او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو خو نوموړ د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو امین الله شریف تر دې وړاندې د لړم میاشتې په وما ازادي راډیو ته د دې ویروس د پیښو د زیاتوالي خبره تایید کړې وه او ویلي وه چې آن د دې ولایت په انتاني روغتون کې د ناروغانو بستر ته نور ځای نسته. خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول او بیړنیو پیښو ته د چمتووالي او رسیدنې ولایتي مسؤول ډاکټر رشید وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډینګي ناروغیو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې دوی د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې دي.
د ډینګي ناروغي په ننګرهار په ښار او سولې کې پیښې زیاتې دي. د تیر کال په نسبت څه کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امنیت ریاست تر چتر لاندې روان کړي. د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره سکتور ریاستونو سره ترسره کړي. په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره اچول شوي دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده.
ښاغلی وفا وایي چې د دې ناروغۍ پیښې د سپتمبر له پایه د نومبر تر پایله ډېرې وې او دوی اکتوبر میاشت کې د 1340 کسانو بیړنی ټیسټونه کړي چې په خبره یې له دې شمیره 950 پیښې مثبتې وي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې د 2025 کال پیل راهیسې د ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، غزنی او پکتیا په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ډینګي څلور زرو اته سوو څلور اتیا شکمنې پیښې راپور شوي چې له دې شمېره یو زرو شپږ نوي نمونو څخه یې شپږ سوه پنځه اتیا مثبتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشه دی په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزن چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځېدلی شي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نا وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقاده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دې کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دي سم نه دي، ټوله کورنۍ دي تا جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده، که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وایي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ تاوتریخواله د دوی د مور او د پلار تر منځ وسی، نو هغه ځکه دا چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوی ته وضعیت معلوم شو چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو دا داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې کله دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دوی دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډیر ارزښت ورکا چې موږ دود، دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچاهي نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی داسې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېر مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل اهداف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد هم راځي جامعه دوته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده. دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه
غواړم مثلا تا پلانی الکتا یا د پلانی زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو شوی هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک دی کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود. هغه وویل کچېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او کچېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د امو په پای قدم باندې قدم کیدو کچېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته کچېرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایگزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي که مور پلار دغه بعد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو طبعا د ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه حل که نو طبعا د ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېر په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر
کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه ملري ام د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه وایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی اوس خو مرحله ډیره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها دو د ژوند مسله نه ده دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تل تلی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده شکاک بهي هغوی به ډارني هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لارینو دی ام دی اولادونه به مولری نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ا دې اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکي چې دوی ته وس یو خدمت وکي ترڅو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا چې زغم ولري یو بل ته
ډیر زیاته مننه خپل واک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کور نه یو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوق چارو چیډونکو وارث خپلواک درندستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری
لسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
دنیا ظالم ده هر بس جانا دیسم
باسم سرگ دیرنگی سیزما گورم چی بابل بیتا تمی محاواتی تش آباد خوزی کروم با پسی جڑا دوم خیش میتر زڑا خنجر نمش باز دو آدوم
سر گسر